قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې ته ستړي مشي ز ګولیازبا ستاسو قربان په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی په دې خبرونه کې د امریکا لپاره د پاکستان نوې سفیر شری رحمان ټاکنی د مومن او باجوړ جنسي خلکو د ستونزو سره نور رپورټونه او سیړنې هم اوریدل شي په خبرونه کې 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لرو خو د هر څه نوړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د حسیبه شهید ناورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سره کې امریکا د پاکستان مصیفی شوی سفیر حسین حقانی د خدماتو ستاینه کړې ده د نوخار د جلوزو کیمپ نه د مومند ایجنسی بې کوره شوی کورنۍ و ل نن خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړی دي او په مصر کې پوځ مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې د مظاهره چانو پر وژنې بخنه غوښتې ده پورا خبرونه واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې هیات کې د امریکا د مستفی شوی سفیر حسین حقانی د خدماتو ستاینه کړې ده پر حسین حقانی باندې د امریکا د پوځ په خونی مشر ته د یو داسې لیک د سپارلو تور و چې پکې د پاکستان د پوځ د بغاوت ویره سرګند شوی و او د دې بغاوت د مخنیوي غوښتنه د ولسمشر زرداری لخوا شوی و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند مارک ټونر ویلي د حقانی د استعفا او د پر ځای د شیدی رحمان د ټاکل کېدو رسمي خبر نه دی ورته رسیدلې خو د دې خبرې پخلی وکړ
we are aware of the government of Pakistan's announcement of that it intends to appoint
mung da pakistan hukumat elana khabar yu che shiri rahman ye pa america ke khpla nawe safira ta kale da mung wadandi guru che la haghi sara yow zaidi hat sa dawam kur che da dwaro hebaduno tarmanz adi ke nore ham ghaxtali shi haqani da tiri nahe pawras istifa war kra kho pa pakistan ke da ghalik da wazahat pa makha siyasi nandre aw tahqiqat la ham dawam lari د مومند ایجنسی بیکوره شوی کډوالو نن خپل سیمه ته ستنېدل پیل کړی دي دغه کډوال په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو لامل د نوخار په جلوزو کم کې مشته شوی بو په پاکستان کې د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې پی ډی ایم وایانت اتنان خان مشال رادیو ته ویلي د ځل بعد تحصیل صافی بایزی خویزی او د پندیالی کډوال خپل کورونه تورزی چې وس د غسیمه د وسلوالونه پاک شوی دي نو موري مشال رادیو ته وویل چې د دوی د واپسی لپاره ادارې تیاریاں بشپړې کړې دي د عدنان خان په خبره دا وخت په جلوزو کې شاوخه اتنیم سو کورنۍ اوسېږي چې اوسې د تک دا سلسله نن نه پیلېږي تیر ځل د یاد شو یو علاقونه علاوه د مومند ایجنسی بې کوره شوي خلک د جون په میاشت کې کورونو ته ستانه شوي وو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ماشومانو د امن نړیوال انعام نوماندې ملالې یوسفزۍ ته قومي امن ایوارد او 15 لک روپۍ د ورکولو اعلان د پاکستان حکومت د لسکلانی ملالۍ ته د انعام له هغې وروسته اعلان کړ چې کله هغه په هالند کې د ماشومانو نړیوال امن جایزې ته نومانده شوه نوموړي په خپله خاوره سوات کې د اروپکو طالبانو پر مهال د ماشومانو د حقونو خوندي ساتلو او نجونو ته د تعلیم حق ورکولو لپاره په ځایي او نړیوالو میډیا کې خپل غږ پورته کولو له مشال رادیو سره په خبرو کې ملالۍ د وزیر اعظم د اعلان وستای او پر نورو ماشومان هم غږ وکړ چې د خپل حقونو لپاره راپورته شي
زړه دې زیاده خوشاله ما دغه چې د دې سره زما کا هوستل چې دا نورو مو ته تشوا کله چې سواد کې حالات خراب وو کله چې کوم په تعلیم باندې پابندي ولګې دا نو په هغه وخت ما د ضرورت محسوس کو چې موږ په کار کې موږ د دې ظلم خلاف موږ د دې تعلیم باندې پابندي خلاف आवाज اوچت چې ما خپل आवाज لري د میډیا په ثرو باندې اوچت کو او ما دنیا ته دا وویل او ما حکومت پاکستان ته دا وویل چې موږ تعلیم غواړو موږ خپل معاش ایجوکیټډ غواړو او موږ چې یو موږ باندې د ظلم کیږي ته موږ نه دي
د ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیا الدین وایي د خپلې لور په کار او کړنو ویاړي هغه وویل چې لور ته یې دا انعام د نورو رسنیو او په ځانګړې توګه د مشال رادیو له وجې ورکړل شوی دی ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل مشن لپاره د سلواکیه د خارجه چارو په خوانی وزیر ټاکلای دی یان کیوبس به د راتلونکو کال په جنوري په لومړی ورځ خپل دنده پیلوي دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې امریکا او نور بهرنی هیوادونه به د افغانستان نه د خپل ځواکونو وتل پیلوي چیرته چې داسې نخنخانی ترلاسه کیږي چې غنی پکې طالبان کمزور شي بي دي کیوبس به د سیوډن ډیپلوماټ سټیفن دی مستورا پر ځای کار کوي د مصر پوځیانو د مظاهرو په ترڅ کې له پولیسو سره په شخړه کې د وژل شویو کسانو له امله بخښنه وغوښته. پاس په داسې وخت کې بخښنه غوښتل چې د شپږمې ورځې په مخه مظاهره کوونکي له پوځیانو غواړي چې له واکه لرې شي. د مصر پوځ نن په یو بیان کې همداراز څرګنده کړه چې هغه کسان به عدالت ته کینوي چې خلک یې وژلي دي. د جمعې ورځې نه را پدې خو له پولیسو سره د شخړو په ترڅ کې په مصر کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. مظاهره کوونکو د پوځیانو وړاندیزونه رد کړل چې ملکی حکومت ته به ورور لار هوار کړي. مظاهره کوونکي وایي له فبروري راهیسې چې حسنی مبارک له واکه لرې شوی دی او پوځیان واکمنان دي باید دستي واک پریږدي. په زرګونو مظاهره کوونکي نن د قاهرې په مرکز کې د تحریر په میدان کې راغونډ شوي دي، خو داسې ښکاري چې له پولیسو سره شخړه نه ده شوې. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح او مخالف ګوندونو نن د سعودي عربستان په سرخه ریاض کې د واک د انتقال تړون لاسلیک کړ. دا تړون چې هیواد ته د ورپېخي مسلې د هوارولو په مقصد یې عربي هیوادونو منځګړیتوب کړی، صالح به د انتخاباتو نه وړاندې خپل مرستیال ته واک سپاري. په دې بدل کې چې عدالتي کاروایی به پرې نه کیږي. صالح چې درې دېرش کال لپاره واکمن پاتې شوی دی، د دې ملګرتیا هرکلی یې کړی دی او له لارې یې د هیواد د چارې د واپس ولو هوټ سرګن کړی دی. امریکا د دې تړون هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند مارک ټونر ویلی دی امریکا د یمن د حکومت او د مخالف ګوندونو ستاینه کوي چې د یمن د ولس د هیلو سره سم پر امنه او منظمه ډول د واک په انتقال رضا شو. په عین حال کې د یمن په سرخار سنا کې مظاهره چیان او اوس هم احتجاج کوي. دوی دغه تړون رد کړی او غواړي چې صالح دې ژر تر ژره لاړ شي. دا تر دې مهاله د سیمه او نړۍ خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې حسیبا شهید وړاندې کول. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه www.mashalradio باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. د امریکا لپاره د پاکستان نوی سفیر شیر رحمان وای د پاکستان د قربانو مقدمه هر ځای ته وړي.
پاکستان میں آج کل
زوائم چھ پاکستان قربانیاں نے ورکڑی دی مونگ دا پتھئے لیدا چھ دا قربانیاں نے سایہ نشی امونگ با پیو جبا ہر سائے خپل مقدمہ ہمدا سی وڑان دیکھو
ہر جگہ اسی طرح پیش ہے.
دا پاکستان مسلم لیگ نون گوند امریکا تا دا فوج پر عزت خط لیگلو پا اڑا سپریم کورٹ کی درخواست جمع کڑی او پا دیکھی ککڑ کسان عدالت تا دا وڑان دیکھولو غختنے کڑی دا. دا پیخور جلوزو کیم کی میش دا مومن ایجنسی نبی کورشی بھی کڑوال ستنیدل پیل شوی دی. دا پی ڈی ایم ای وایان عدنان خان وای
دینوی اعلان مطابق دا اتا سوا او شپک سلویخ کاری چی دیلو دا دی واپسی با پامل گرازی دا دی تعلق دا تحصیل سازی بایزه پندیاله او خویزه علاقی نا دا کڑی تعلق سازی.
باجوڑ ایجنسی کے دا فوزی عملیاتو کی وزر کورونا تبا شوی او خلق بیا خپل کورونا آبادوی. یو ځای اوسیدون کې وای
د بل ورځ راغره وای په هغه باندې کې با جوړو کې ما کور جوړ کړل یا وران یا څنګه نه خاطر زما ته دې دې تلال ما کور مې جوړ کړ نو هیڅ څه دې ویل په کې غلا راځند کړی.
په خبرونه کې 19 پروګرام روخانه مستقبل هم لرو او ریدلې مهروي لا مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. د دې خبرونې لومړی رپورت. امریکا ته د پاکستان نوی ټاکل شوی سفیر شیر رحمان وای د خپلې دندې په ترڅ کې به د پاکستان د قومي ګټو د ساتلو په لو کې د بد ترهګرۍ پر وړاندې د خپل ملک دریز او د هغې په وینا د قربانو د روښانه کولو لپاره کار وکړي. نوموړي د یو لانجمن لیک پر سر د پخواني سفیر حسین اقانی له استعفې یوې ورځې وروسته د هغه پر ځای ټاکل شوی. بشیر ګواخ د هغې د سرګندونو په اړه رپورټ لري.
امریکا کې د پاکستان نوی مقرره شوی سفیر شیری رحمان وای چې د ترهګرۍ پر وړاندې ورپېښې ستونزې او په دې اړه د پاکستان دریز روښانول به د هغې له مهمو کارونو څخه یو وي. نوموړی پرون د سفیر په توګه له ټاکل کېدو له اعلان وروسته خبر اعلانو سره په خبرو کې وویل
پاکستان میں آج کل بہت چیلنجز ہیں.
پاکستان تو ورپے خستون سے اور چیلنجوں نہ ڈیر دی مادہ طرح گرہ پاڑا خبر اوکھڑا نو مونگے پر خلاف کار کو زوائم چھ پاکستان قربانیاں نے ورکڑی دی مونگ دا پتھے لے دا چھ دا قربانیاں نے زائے نشی امونگ با پیو جبا ہر زائے خپل مقدمہ حمدہ سے وڑان دکھا
ہر جگہ اسی طرح پیش ہے.
شیری رحمان با د پخوانی سفیر حسین حقانی پر ځای کار کوي چې د سه شنبه پورې له خپل دند څخه استعفا ورکړه. پر نوموړی تور و چې له امریکا څخه د یو خط لارې د پاکستان د پوز د کنټرولولو غوښتنه کړې وه، خو حسین حقانی د خط لیکلو یا استولو په برخه کې د کم رول لرلو څخه انکار کړی. شری رحمان د حسین حقانی په اړه وویل چې هغه په عزت سره دنده پریښوده.
جو ہمارے پچھلے سفیر تھے انہوں نے
زمون پخوانی سفیر پر ډیر عزت سره استفا ورکړي، هغه دا کار لدی وچی او کړي دا اړوندا چې کومه کشاله ده، له هغه وجه د پاکستان حیثیت ته کوم زیان نه رسی. نو موري هیڅ کله په دغه مسله کې د برخه اخیستلو خبره نه ده منلې.
شیر رحمان په 2003 کال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شو، خو یو کال وروسته یې له دغه دندې استفا ورکړه. هغه د جنا انسټیټیوټ په نامه د یوې ادارې مشري هم په غاړه لري. څېړونکی او خبریال سلیم صافی د هغې ټاکنه د پاکستانی پوځ سره د حکومت د جوړجاړي نتیجه بولي.
شری رحمان چې اوس کومه یو څېړنکار اداره جوړه کړې وه، د هغې د طرف نه د وړاندې د افغانستان د ان ګیم په باب باندې چې کوم یو راپور مخې ته راغلی دی، که هر څه په هغې کې د نورو خلکو نظرونو ولې هغه راپور چې دی هغه په کامل په مجموع کې هغه د پاکستانی اسټابلیشمنت دریس ته نږدې دی. او بل دا هم خبره ده چې خلک دا وایي او دا خبره کافي حد پورې حقیقت هم ښکاري چې په خپل د دې چوکۍ لپاره د هغې نامزدګي یا د هغې نامینیشن دا یوازې د زرداری سره تمردی نه دی شوی، بلکه په هغه کې د پاکستانی فوج مرضی هم شامل ده.
شری رحمان د پاکستان حکمران ګوند پیپلز پارټي سره تعلق لري او تر ډیره وخته پورې په رسنیو کې دنده ترسره کړې. بشیر ګواخو چې د امریکا ته د پاکستان نوی ټاکل شوی سفیر شری رحمان په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو. استاذ پام بل رپورت سره ګرځو. مسلم لیگ نواز دلی سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړی دی چې پکې عدالت ته خواست شوی چې د شکمن خط لیک ذمہوار دی راخکار کړي. بلخوا د قامی سلامتیا کمیټې غونډه چې د جمعې په ورځ رابلل شوې ده چې د دې معاملې جاج واخلي. د دې دواړو موضوعاتو په اړه د اسلام آباد نورو د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ.
د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سپریم کورټ کې جمع کړې شوې درخواست کې ویل شوې دي چې عدالت ته هغه ټول کسان راوغواړي د چا نوم چې د دې خط په لړ کې مخې ته راځي او په خپل د هغوی نه پلټنې وکړي، ځکه چې دا د ملکی سلامتۍ او قومي ادارو د عزت خبره ده. درخواست کې دا هم ویل شوې دي چې معاملات د عدالت په ځای باید چې پارلیمان ته وړل شوی و، خو پارلیمان د خپلو پاس کړې شوې قراردادونو عملي کولو توان نه لري، نو ځکه دا معاملات عدالت ته راوړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق د دغه درخواست په اړه وې.
آٹھ لوگوں کو ہم نے فریق بنایا ہے، صدر آصف زرداری کو بھی، فوج کے سربراہ کو بھی.
دیگی مونگ اتا کسان ڈلے جوڑا کرے دا چھپا کہ صدر آصف علی زرداری، دا پوز مشر، وفاقی حکومت، دا احسائی مشر حسین حقانی او دا غرنگ نور. ترسو چی عدالت رتلو خبر دا، نو مونگ سو وار حکومت تا اویل چی دی معاملی دی صفا پلٹنی اکلیشی، خو حکومت دی رخت حس پملرنا نور کوی. نو زکا دا یو آئینی ادارہ دا او دا ٹول کام دی تسترگی دی، نو ہی لدا چی دا نواز شریف دا گام گٹور اگرزی.
خو ولی دا سیاسی او قانونی چارو کار پوه بیرستر باچا وای چې نه د پکار چې سیاسي معاملو کې عدلیه ته د مداخله ویل شي، او که سیاسي نظام کې کمزوري وي نو باید چې هغه خپلو کې ختم کړي شي، او سپریم کورټ له هم نه دی پکار چې دا قسمه کیسونه واوري. دی زیاتوی
زما خبر خبر چې دواړو طرف نه چا چې دا پټیشن کړی دی نواز شریف او د سپریم کورټ دواړو طرف نه، زه د دې دواړو خلاف ما پکار دی چې دا سپریم کورټ دا پټیشن واپس کی او دا ډایرکشن پر ورکی چې بای دا سیاسي معاملہ دا پدې کې مونږ سپریم کورټ کې کوم دی مونږ په کمر لړای پکار دی چې دا فیصله چې کوم دی د عدالت نه بهر شي او کوم کنا چې پدې کې ملوث شي او وشي چې سر حکومت کول غواړي چې قانون دلاندې څه فیصله هغه دی وشي.
په هم ملکی معاملو د قائم کمیټو د غونډو په اړه چې کلمه ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر نه تپوسو کو، نو هغه وی چې دا یو خره روایت دی، خو ولې د دې د کردار نه مطمئن نو دی وای.
پارلیمنٹ کمیٹی کو اجلاس ہو کی کو آیا سب عمل درآمد پہ کولے شی مشران دے فوج والا را گشتے شی کنا غی براشی کنا دا کتن دے نو دا خود ملک بد قسمتی دا چھے پسیاسی باندے ٹول بوج رازی او باقی چھے دے پارلیمنٹ باندے ادوار با لئی چھے پارلیمنٹ خط تگڑائی او پارلیمنٹ دے فوج معاملہ کی تگڑا نہیں دائی ما پا خیل ابس تے کو بار آل ٹک تے کمیٹی نو اجلاس را گشتے شی او دا کولے شی نو را گشتو نو نا خدا چھے راو بغاڑی.
یاد دی وی چې د مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لرونکي سېنېټر اسحاق ډار د قومي سلامتۍ کمیټې چیرمن میا رضا ربانی ته د یو خط د لار د غونډې را بللې ویلي وو چې دا شان د خارجه چارو سکتر او د آی ایس آی مشر د کمیټې په وړاندې کینولې شي او د دې خبرې سپیناوی وکړي چې دا خط چا اولی لیکلې وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو چارواکي وای چې د نوخار د جلوزو کیمپ کې د مومندو کډوال با لنن څخه د دوی سو کورونته تک سره خپل سیمو ته ستنیدل پیل کړی. د چارواکو په وینا په مومندو کې فوزی عملیات تر سره شوی او هغه توس امن دی. خالد خان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکو کډوالو واپسی به یو ځل بیا پیل شي او په افتونو کې د صوبایي حکومت د مرستیال ادارې پی ډی می د یو چارواکي د وینا تر مخه نن د زیارت پورس د پاسه درې سو کورنۍ د مومند ایجنسی صافي او بایزه تحصیل ته د حکومت په خرچ واپس دي. د پی ډی می ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو او د مومند ایجنسی انتظامی ټول مومند ایجنسی محفوظ ګرځولې ده او د هغوی په وینا په جلوزو کیمپ کې میشته څه د پاسه اته سوه کورنۍ به په خپل رضا وطن ته بیرته ستنولی شي.
د مومند ایجنسی خو د نن نه یو څو میاشتې مخکې باقي ټول ایجنسی محفوظ ګرځولی شي وه، خو تحصیل صافي او تحصیل بایدې داسې علاقې وې چې هغه محفوظ نه وې ګرځولی شوي. د دغه علاقو تقریبا اته سوه او شپږ څلوېښت کډه تر دې دمه پورې په جلوزو کیمپ کې زموږ سره دېره وي او د دې نوي اعلان مطابق دا اته سوه او شپږ څلوېښت کډې چې دي نو د دې واپسي په عمل کې راځي. د دې تعلق چې دی نن چې کوم خلک درې سوه دیارلس خاندان روان دي، د دې تعلق د تحصیل صافي بایزه پنډیاله او خویزه علاقې نه دا کډې تعلق ساتي.
د نوخار جلوزو کیمپ په خیبر پښتونخوا کې د ټولو نلوي د کډوالو استوګنه ده، چرته چې د باجوړ، مومند او په تیره تیره د خیبر ایجنسی نه په زرګونو بې کوره شوي خلک میشته دي. خو بیا په باجوړ او مومند ایجنسی کې د امن راتلو نه پس زیات کډوال خپل کورونو ته واپس تللي دي. د پی ډی می ویان عدنان د جلوزو کیمپ کې موجوده صورتحال په حق له وایي.
په جلوزو کیمپ کې مکمل تعداد چې د کډوالو نو هغه څه پنځه زره درې سوه او پنځه اویا کورنۍ دي. په دې کې دیارلس سوه کورنۍ چې دي نو دا د باجوړ ایجنسۍ نه تعلق ساتي چې هغه کې زر خاندان د لوی سم دي، دا باقي درې سوه د محفوظ علاقو دي، دوی به هم واپس دي. اته سوه او شپږ څلوېښت خاندان د مومند ایجنسو نه تعلق ساتي او دا باقي چې څومره پاتې کېږي نو دا د خیبر ایجنسۍ د باړې نه چې کوم خلک مخکې راغلي او کوم چې استاد راغلي د هغوی تعداد دی، د هغوی شمېره ده.
خو بیا ځینې کډوالي کورنۍ خپل وطن ته بیرته تلو ته تیار نه دي او دا دریځ وړاندې کوي چې د مومند په صافي او بایزې سیمو کې لا تر اوسه امن نه دی راغلی او هغوی ته هلته هغه شان اسانتیاګانې هم نشي ورکولی. خو بیا د بایزې سیمې سره تعلق لرونکي ساجد مومند وایي چې تر څو پورې ټول خلک خپلو کورونو ته نه وي راغلي نو دغه سیمه به څنګه ابادیږي، ځکه چې امن او خوشحالي خو خلکو سره تړلی وي. هغه وایي
د
ویلو ور دا چې د باجوړ ایجنسی د لوی سمسمی او د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل نه علاوه جلوزو کیمپ کې ټول میشته کډوال به هم په دې میاشت کې په رضاکارانه توګه خپل کورونو ته د حکومت په خرچ استول شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دا خو تاسو واوریدل چې د مومندو نبی کورشوی کډوال بیا د ستنیدو عمل چې دی پیل شوی دی زو باجوړ ته. په باجوړ کې د فوزی عملیاتو پر مهال شاوخوا وزره کورونو ته زیان اوختي، په دې کې ځینې بیخي اړنګ شوي او د ځینو نورو بیا یو څو برخې له منځه تللي. ځای خلک وایي حکومت ورسره د کورونو د بیا جوړولو لپاره ورسره د اعلان کړو مرستو ډیره برخه نه ده ورکړې. نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د عسکري قوتونو د اپریشنونو په دوران لږ وضعیت وزر کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه اړنګولې شوې دي. د دغه کورونو ډیر کم اولس یو وار بیا خپل کورونه جوړ کړي، خو یو شمیر اولس یا خو د کرای په کورونو او یا د خپل خپلوانو په کورونو کې میشت دي. ابراهیم خان په صدیق آباد پاټک کې خپل دکان کوي او وایي خپل کور یې وران شوی و، خو اوس یې یو وار بیا په خپل ودان کړی دی. شیخ عبداللطیف د شاګی کلی مامون د اوسیدون کې دی او هغه وای کور روزګار او ساروی د اپریشن په دوران بایللې دي.
کور خوران دی اوس بس کله به ځنه په کراچی کې او سبب په خبر کې په یوځی کې سبب دي خو در په در یو کور کني راغلی او سپر په دکان هغه د ست لاله دغه لاله غواګان نه نه مړی کړلې نو خاله تا ول نه مو شو کسان مو لګی دا خو مونږ د نن ساته په نن نن شاته پوسو کو په شپاره په پولیس په دغه د مخ دغه نشته او زه تقسم خو چې زه تر 3 لک روپیه کاروباري مې کوم ما سبن د په درک لګین په نوم د الله قسم
د تحصیل مامون دو برخره کید کلی اوسیدونکو جمیل احمد وای د دریو کالو راهسي بې کور دي ځکه خپل کور یې عسکري قوتونو نیولې دي.
تقریبا درې کال اوس چې موږ بارشي په پېښور کې اوسېدل او به هغه چې واپس راځي نو په تمرګر کې موږ وخت تیر کو او یو کال هم په اسپاباد کې تیر کو. د اسپاباد نو اوس راغلی په پاټک کې اوسېږو ول د ټکنه په ګندار نو دوه درې ورځې د پاره موږ د کور نه ول جره د خالي کې به تقریبا درې کال کې اوسېوتل او اوس هم به کې نو موږ کنه کړی مې نه وی کنه بل څه د سیاست زمنګ نه کیږي دلته اوس موږ 3000 کرای ورکو
او د کوم سیمو ودانۍ په لویش میر رنګول شوی. فضل حکیم خان یو ځای صحافی دی او وای
د لیست ایریا او مکمل مطلب دار چې چارمنګ خزانه عددی علاقې چې څومره کورونه دي هغه په مکمل توګه باندې وران شوی دی او د دې لکه ډیر خلک اوس هم د سیبل چې هغه مطلب دار چې په خپل کورونه کې ناشته دي په پردو کورونه کې مطلب دار چې په کرایه باندې زینه نیولې دي تر شکی زما خپل او کله چې دا کور ران شي او د وسه کور زما سره مطلب دار چې په کور کې ناشته
او کوم محل مو چې د پولیټیکل انتظامیا د اړخه د ترقیاتی او د بیا ودانی کارونو د پاره د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې فیلډ اسیسټنټ حنیف سره خبرې وکړې نو هغه وویل
کمپلیټ چې کوم دي کنه 3000 سمثینګ دی پارشل میجر دغه 4000 خو شو پوری دغه خو مونږ ټول چې څومره پروسس دی هغه مونږ کمپلیټ کړی دی ایب ډی می ته مور کړی دی پس هغه په فاینل سټیج کې دی مونږ خو بدی کې چې دیت تک پیسې ورکې دیت تک پیسې ورکې دوه درې پیرې په کې پیسې بو لیټر مو کو په دې خلکو ته تکلیف دی او دا پیسې پون تاسو ریلیز کړئ خو اوس دلته یو برانډ کو لو کړی دی ترون هغه رغلی چې بس هغه شی پروسس کړي او ان شاء الله وې دی نه وی به دې خلکو ته خپل پیسې ملوي
د دغه ولس بوینا باید حکومت د هغوی د لنګو شو کورونو معاوضه زر تر زر ورکړي. شانواز ترغزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 1420
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د ماشومانو د امن نړیوال انعام نومیادلی ملالی یوسف زیتا قامی امن انعام او 15,00,000 روپو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت له خوا ملالی ته دا انعام له هغه وروسته ورکړی شوی چې کله هغه په هالند کې د ماشومانو نړیوال امن جایزې ته منتخب شوی چې په خپل خاورا سواد کې د ورپکو طالبانو پر مهال د ماشومانو د حقوقو خوندی ساتلو او دنجونو د تعلیم حق ورکولو لپاره ځای او نړیوال میډیا کې خپل غږ اوچتولو او وسوم د هغوی د حقوقو لپاره په میړانه هلې ځلې کوي. نورحال د اسلام آباد نه د انیسا اجمل په رپورت کې ورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د سوات مینګوري سره تعلق لرونکي ملالا یوسف زیتا کامی امن ایوارډ او 15,00,000 روپے نقد انعام ورکولو اعلان کړی دی. ملالا یوسف زیتا دا انعام په سوات کې د وسلوالو طالبانو په وخت د ماشومانو حقونو لپاره आवाज اوچتولو په لړ کې د بهادرۍ په بنیاد ورکړی شوی دی. مشال ریډیو سره د خبرو اترو پر مهال ملالا یوسف زی ویل چې د یو ماشوم لپاره د وزیر اعظم دا اقدام د ستاینې وړ دی او نورو ماشومانو له هم د خپل وطن د امن لپاره आवाज اوچتول پکار دی.
حکومت پاکستان ماته د امن ایوارډ او د نفس انعام اعلان کړی دی. بډي خبره باندې زه ډېره زیاته خوشاله یم ځکه چې د دې سر زما کا هوستل چې دا نور هم اوچته شوه. کله چې سواد کې حالات خراب وو او کله چې څومره تعلیم باندې پابندي ولګېده نو پاک وخت ما د ضرورت محسوس کړو چې موږ له پکار دی چې موږ د دې ظلم خلاف موږ د دې تعلیم باندې پابندۍ خلاف آواز اوچت کړو. زه د دې که موږ آواز اوچت نه کړو نو دا به تر څو وخته پورې به داسې وي. ما خپل آواز ترې د میډیا په تھرو باندې اوچت کړو او ما دنیا ته دا وویل او ما حکومت پاکستان ته دا وویل چې موږ چې موږ تعلیم غواړو موږ خپل معاشره ایجوکیټډ غواړو او موږ چې یو موږ باندې ظلم کیږي موږ نه دي کم طالبانایزیشن کم دور چې دا ختم کړی شي.
د ملالا یوسفزای پلار ضیاءالدین وایي چې هغې ته د خپل لور په کارکردګۍ فخر دی او هغې وایي چې ملالا یوسفزای ته دا انعام د مطبوعاتو او په خاص توګه د مشال ریډیو له وجې ترلاسه شوی دی ځکه چې د ملالا یوسفزای د کارکردګۍ او بهادرۍ خبرې په لومړي ځل په مشال ریډیو نړۍ اورېدلې دي.
کله چې دا په دې پیزو ماشومانو کې د دې نامزدګي وشوه نو دې سره اولنۍ انټرویو مشال وکړله او د هغې نه پس چې کوم دی دا ټول زمونږ د لوکل او قومي میډیا چې څومره ټي وي ګانو هغې بیا راغلل دې سره خبرې اترې وکړلې او یقینا چې وزیر اعظم صاحب دا اعلان چې کوم دی دا د میډیا هغه سپورټ و چې هغه وزیر اعظم صاحب په نوټس کې دا خبره راوېسته چې دا په پیزو ملکونو کې د پاکستان نوم د ملالو په وجه شامل شو. مشال ریډیو مشکور یم په دې موقع باندې ځکه چې نن ملالۍ غوندې چې کله خپل جدوجهد کوو نو دې خبرې ته که میډیا سپورټ نه وي نو د ملالۍ آواز به تر واشنگټن او تر آسټرېلیا او تر برطانیې نه رسېدلې.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ملالا یوسفزای ته د بهادرۍ په دې کارنامه د مبارکۍ پیغام ورکړی دی او وزیر اعظم کابینې ته دا هدایت هم ورکړی دی چې هر کال دې د 300 کالونه کم ماشوم ته د بهادرۍ کارنامه کولو په بنیاد کامی امن ایوارډ ورکړی شي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو دا تاسو واوریدل د مینا وړاندې د ملالۍ یوسفزای په اړه رپورٹ او زو افغانستان ته چهل د ماشومان څنګه حالت ته. رويټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د ځان مرګو برید کوونکو په اړه یو رپورٹ جوړ کړی. ایجنسی د افغان چارواکو لخوا د ځان مرګي برید کولو په تور د نیول شوی اسلام الدین د قسی لکلو د لارې دا په ډاګه کوي چې طالبان څنګه ماشومان راګیروي، ذهن یې بدلوي او بیا څنګه د برید تربیه او هدف ورته په ګوته کوي. راځي د اسلام الدین قصه له عبدالحی کاکړ وورو.
رایټرز خبری اژانس وایي ولس کلن اسلام الدین اتلس میاشتې وړاندې کله هم دا سوچ نه وکړي چې د طالبانو ملګرتیا به وکړي، خو کله چې له ادعا سره سم د نیټو د ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې د دوست ووژل شو نو طالبانو له دې څخه په ګټه پورته کولو سره د ځان ملګری کړی. اسلام الدین چې په کندوز کې پر امریکایي پوځیانو باندې د ځانمرګ برید تر هڅې لمخې نیول سوی له رایټرز خبري اژانس سره خبرې کړې دي. دی وایي چې دی د دوست د وژنې وروسته ډیر خفه خفه و، په کار کې زړه نه لګېدلې او دنیا د ده لپاره د دغت ځای ګرځېدلې و. د ده په وینا د پیښو وروسته به طالبان ورته راتلل او دی به د انتقام لپاره هڅولې. دا ډول دی د طالبانو ملګری سو او د تربیت وروسته د تول چې له مرګه وروسته به د خاندان هم مرسته کوي او دی به جنت لځي. رایټرز د اسلام الدین د مور لخلې وایي کله چې زوی په ذهن کې ورسي نو خفه سي ځکه چې دی طالبانو دوکه کړی دی. د دې په خبره که ورته معلومه وای نو زوی به ځانمرګي برید کولو ته نه و پرېښودلی. رایټرز د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې وایي په افغانستان کې بیروزګاری، بې تعلیمي، مالی او مذهبي انعامونه، د بهرنیو پوځونو مخالفت او د وژل سوو خپلوانو او دوستانو انتقام اخیستل هغه څه دي چې خلک ځانمرګي برید کولو ته هڅوي. په افغانستان کې لومړی ځانمرګي برید په 2004 کې شوی وو او وروسته زیات شو. د افغان وزارت داخله په وینا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 40 داسې کسان نیولي چې ځانمرګي برید به کولی. رایټرز خبري اژانس خپل رپورت د نیول سوي اسلام الدین پر خبره ختموي چې وایي ځانمرګي برید غیر قانوني دی، د به تر سره کړی وای ځکه چې نه پوهیدلې.
عبدالحی کاکړو چې د رائټرز خبری ایجنس لخوا په افغانستان کې د ځانمرګي بریدکونکو په اړه رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې روښانه مستقبل پروګرام تاسو لپاره لرو. خو وس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو د حسیب شهید را سره په استودیو کې موجود ده. نو د حسیب شهید نه بعد د سات د مهم خبرونو سرټکی وورو.
امریکا د پاکستان مستعفی شوی سفیر حسین حقانی د خدماتو ستاینه کړې ده. د نوخه تجلزو کمپ نه د مهمندو ایجنسی بی کور شوی کورنۍ ول نن خپل کورونه تستنیدل پیل کړی دي. د پاکستان وزیر اعظم د سوات یوې طالب علمی ملاله یوسفزی ته قومي امن ایوارد ورکولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون سلواکی ډیپلوماټ جان کوبس د افغانستان لپاره خپل راتلونکي خاص استازي ونوماو. د یمن ولسمشر او مخالف ګوندونو ترمنځ واکس پارلو لپاره تړون لاسلیک شوی. په مصر کې پوځ د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې د مظاهرچیانو پر وژنې بخنه غوښتې ده. په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو د وسوالو ترمنځ په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او شپږ ژوبل دي. او پاکستان د سریلانکا خلاف د پنځو میچونو سیریز ګټلې ده.
حسیب شهید واچې د خبرونو لنډیزي وړاندې کول. اوریدونکو اوس وخره رسیدلې ده د پاکستان د کورونو ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه د مشال ډیو خبريالي اني د خالد دی ورسپانو ته کتنه کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
انګریزي ورسپانه د نیوز خپل ادارې کې لیکي چې سه کال پاکستان د پرلپسې کشالو سره مخ وو چې یو اړخته د غیر ملکیانو په پاکستاني ځمکا د اسامه بن لادن لټن وا او په کراچۍ کې په پی ان اس مهران باندې حمله. دغه باندې لا ختمه نه وا چې پاتې کسر د حسین حقانی له اړخه امریکای ته د پاکستانی پوز خلاف د مدد خواست لپاره لیکل شوی خط پوره کړه. د میمو نه پس د تحقیقاتو په لړ کې په امریکا کې پاکستانی سفیر حسین حقانی استعفا ورکړه. د می منظوري دونه پس چې د هغه چوکای لپاره شری رحمان منتخب کړی شو. اداریلی کې چې د شری رحمان تایوناتی ډیره د هرانتیا خبره ده ځکه چې په 2009 کې هغه د اطلاعاتو د وزارت نه د صدر آصف علي زرداری خبري سره اتفاق نه کولو په وجوه استعفا ورکړی و. ولی اوس دا خبره سرګند ده چې د هغه برتی سیاسي قیادت کړی ده. اداری اخر کې لیکي چې شری رحمان یو ښه سفیر ثابتې دي شي او حکومت لپاره کار دي چې اوس د هغه خط تفتیش وکړي. د کومې چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وعده هم کړی دا او بیا د هغه خلکو په ضد ګام پورته کړی شي څوک چې په دې کې ککړ دي او هم دارنګي بد دي ماملې نه د اولس پام بل اړخته واوړي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د جنگ اکنامک سیشن په یو اوسنی اجلاس کې د معیشت ماهرینو په ملک کې د اقتصادي بحران نه بچ کېدو لپاره په دې خبره زور ورکړی دی چې د گاونډي ملکونو سره د کاروبار په حق لا تعلقات خکولو لپاره قابل خلک په اهم او عہدو راوستي شي او د سره سره په ملک کې درغلو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي ځکه چې همدا د معاشي ترقۍ په لار کې خندان جوړوي. اداریلی کې چې د اقتصادي بحران لقبله زموږ د کرنسۍ په قدر کې روز تر روزه کمی کیږي او د دې مخنیوي لپاره بانکونه او دغه سينورې ادارې خپل کردار نه ادا کوي. اداري اخر کې لیکي چې د معیشت خکولو لپاره ضروري دادا چې د توانای کمی زر تر زر دی پوره کړی شي او د زراعت شوبه مضبوطولو لپاره دی تخمونه او ماشينري هم ارزانه کړی شي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او بجلی وزیر د قومي اسمبلی په اجلاس کې 13 ورځ دا خبره وکړه چې سیول او پوزي ادارې د واپډا قرضداري دي او د اربونو روپو خړلو لوجي پیپکو ډیره متاثره شوې ده. ادارې لیکي چې کله سرکاري ادارو ته د هغې د ضرورت مطابق بجلی ورکړی شي نو بیا دوی ولي بلونه په وخت نه ده خلی. د دې یو وجه دا هم کې دی شي چې دوی د ضرورت نه زیاته بجلی استعمال کړي او بیا ورله هیڅ چل نه ورزي. ادارې لیکي چې د بد مرغه دی ادارو هم واپډا سره هغه سلوک وکړو کوم چې زموږ ملک پاکستان کې تل اختیارولې شي. حکومت د بجلی په قیمتونو کې زیاتوالی خوکي ولې د بجلی غلا کوونکو خلاف هیڅ کام نه پورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې د دوه ورسپانو مهم ټکی لرو. امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې وسله وال ډلو سره د خبرو اترو لپاره امریکا اوس غواړي چې د پاکستان د فوج او د هغوی د استخباراتي ادارو مرستې ترلاسه کړي چې دغه ترهګري پیاوړي کړي وو. بلخوا ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې په افغانستان کې د کامیاب خوب هله پوره کېدی شي چې ترهګر او د هغه پټنځاینه ختم کړي شي. د دې دوه مهم مقالو مهم ټکی د مجید بابر نور.
امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز کې لیکواله سارا چیس په خپل یو مقاله کې لیکي چې په روانه میاشت کې د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډونوالو د ترهګرۍ د قضیې د حل لپاره د مالی مرستو د لارې نیولو، ترهګرو ته د پناه ورکولو، د دوی د روزنې او وسلې ورکولو د لارو د بندولو د ژمنو یو وار بیا پخلی کړی دی. سارا چیز وایي چې د ګډونوالو د خبرو مرکزي نقطه پاکستان وو او د دغه هیواد هغه اوږدمهاله تګلاره وه چې دغه هیواد پر تشدده تندروي د خپل هیواد د مفاداتو لپاره کاروي او تندروي ته وده ورکوي. خو د دې نه باوجود اوس امریکایي حکومت غواړي چې په افغانستان کې دغه تندرو سره د جوړجاړۍ د تګلارې د مخکې بوتلو لپاره د پاکستانی پوز او د هغه استخباراتي ادارو نه مرسته واخلي چې دغه تندرو په شا ولاړو. سره چیز مخکې لیکي چونکې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا په یو شمیر نور بڼو کې هم همکاري کړې ده، نو د دې له کبله امریکا د پاکستان دغه رول چې د یاغیتوب ته د ودې ورکولو وو له پامه غورځولی وو. سره چیز مخکې زیاتوي چې امریکا له پکار دي چې د خود مختاره هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو اترو کې اسانتیاوي پیدا کړي او که د پاکستان حکومت ته د خپل ګوندی پاړه ساندېخني وي نو باید هغوی ته دی نیخ پنی غوي او امریکا له پکار دي چې د یو پریکړې د مخه د هغو اندېخنو د لری کولو ضمانت ورکړي چې کومي صحیح وي. خو پاکستان له پکار دي چې خپل ګوندی هیواد ته د یو مجبور غاک په نظر نه ګوري او د هغوی د مجبورونه ګټه نه پورته کوي. بلخوا په وال سټریټ جرنل ورسپانه کې په مقاله کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کامیابۍ پاړه د امریکایي بحث دوه بڼې دي او دغه دواړه بڼې مخالفه سمتونه لري. یو دا چې امریکا وایي موږ دغه جنگ ګټلی دی او د اسامه بن لادن وجنه او د ترهګرو د پټځایونو د نښه کولو لپاره د بی پیلټ الوتکو بریدونه یې زیات کړي دي چې له وجې اوس دغه ترهګر امریکا یا د هغوی اتحادیان نشي په نښه کولی. دویم نظر دا دی چې د یو مستحکم افغانستان هدف تر دا مهال نه دی ترلاسه شوی. ورسپانه وال سټریټ زیاتوي چې د دواړو نظرونو یو نتیجه ده. کچره افغانستان اوس په داسې وخت کې پریښودی شي چې لا مستحکم نه وي نو کېدی شي بیا دغه هیواد د طالبانو واک ته ورشي چې لامل به القاعده او نورې ترهګر ډلې بیا دغه هیواد کې ځانته خوندي ځایونه پیدا کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو په مصر کې د قاهره په واټنون کې فوجیانو له هغه رستو ځای پر ځای کړی شوی دی چې په دغه هیبات کې مزارچانو د واکمن فوجي کونسل لخوا وړاندې کړل شوی قومي حکومت ته د واک اختیار د حواله کولو پلان رد کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د مظاهرچانو پر وړاندې د مصري امنیتي ځواکونو د زور زیاتې د کړنو په غندنې کولو د پیښو د خپلواک او رڼو پلټونو غوښتنه کړې ده. نور تفصيل د هارون باشا په دې رپورت کې ورو.
د مصر په پلازمینا قاهره کې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه ویل شوی دغه اقدام ښایي د هغه شپږ ورځنی تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه اخیستل شوی چې په ترڅ کې د مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ په نښتو کې د سده باندې دیرشو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو خبرونه خپاره شوي دي. رویټرز ایجنسی د مصر د دولتي ټلویزیون د خبر په حواله وایي د حکمرانې پوځي شورا مرستیال مشر په دا مقصد چې په قاهره د روانو احتجاجونو په زور کې کمیر اوړل شي د تحریر چوک مظاهرچیانو ته د خبرو د یوې لړۍ د پیلو لو پیشکش کړی دی. راپورونه وایي د شورو پورس د لمر له پریوتو سره سم زرګونو مصریانو د تحریر چوک مخه وکړه چرته چې د تیر ژمي د همدغه رنگولسی پاسون پترس کې د روان کال د فبروري په 11مه د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک واکمنی ړنګ شو. د مصر د پوځي شورا پر ضد د 13 ورځې په احتجاج کې برخه اغستون کې یوې شپې تکلنې میرمنې عبدالعز رویټرز ایجنسی ته ویلي دا په لومړي ځل تر هغې وروسته چې ویلي دل امنیتي ځواکونه د دوی زامن وجني چوک ته راوتلې ده. باید وویل شي د پوځي شورا مشر فیلډ مارشل محمد حسین تنتوی د تیر نه په ورځ مصري قوم ته په خپلې ټلویزیوني وینا کې د شورا په مخکینی مهال ویش کې د شپږو میاشتو پر راکمولو د روان کال د جون په میاشت کې د ملکی ولسمشر د ټاکلو واده وکړه، خو مظاهره چان دي چې له نوموړي څخه د واک په سمدستي توګه د پریښودو غوښتنه کوي. یو مصری نژاد برطانوی فلم جوړونکی او د قاهرې د پاسون برخوال عمر رابرټ هاملټن د ټلیفون لاله آزاد اروپا ریډیو ته وویل په تحریر چوک زرګونه کسان چې مېرمنې هم پکې دي راغون شوي یو د امنیتي ځواکونو د اوښکې باون کې ګیس او ډزو په مقابل کې خپل احتجاج ډېر په منظم ډول پر مخ بیایي. نوموړي د خپلو مظاهرو د اهدافو په هکله ریډیو ته وویل خلک به ایثار پاتې وي سو هغه شیان چې په فبروری کې ورسره واده شوی وه ترلاسه کړي کوم چې په بشپړه توګه د یو فعاله ملکي حکومت په وجود کې راتل دي او یو تن هم تر هغې چې دغه سې شوي نه وي هیڅ چرته نه ځي. ته پوهېږي دوی په فبروری کې 13 ورځې احتجاج وکړ کوم چې په حقیقت کې یو څه سخت کار و چې له یوه دیکتاتوره ځان خلاصول و. پس دا ځل که تر هغې زیات وخت هم لګي خلک به هم دلته کې وي. زما په فکر د دوی په شمېر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. خاغلی هاملټن دغه راز د مصر په یو شمیر خارونو کې روانو د تاوتریخوالي پیښو ته په کتنې را روانونه د پارلماني ټول ټاکنو کېدل هم له سره رد کړل چې ورسره انتخاباتي عمل یو پیچلی او د پوزي شورا د ګټو په مخه جوړ یو عمل وباله. اخو بیا د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د څانګې مشرې نیوی پلې د یوې خبر پاڼې په خپرولو په مصري واکمنو مقاماتو غږ کړی سو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. نوموړی په ورته وخت کې د بېطرفه او خپلواکه پلټنو په ترڅ کې د ملکي وګړو په وژنو کې د لاس لرونکو تنانو د محاکمه کولو غوښتنه هم کړې ده. رسنیو د فرانسې د خارجه وزارت د ویان برنارد ویلیرو وینا هم راغستې چې په ترڅ کې نوموړی د مصر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشر د حقوقو د نورو نړیوالو ادارو له اندېښنو سره د خپل حکومت اندېښنې یو کړي یو مصري چارواکو ته د انتخاباتو په ټاکل شوي وخت د ترسره کولو لپاره په کلکه ویلي دي. راپورونه وایي د مصر د سیاسي نارامیو له کبله د دې هېواد اقتصاد هم خورا زیات زیانمن شوی چې پانګوال بیا په عین وخت کې مصر ته په نږدې راتلونکي کې د ثبات له ستنېدو څخه ناهیلی څرګندوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
اوریدونکو دا خطه سوارو دل د مصر حالات او زو د یمن حالات نو تاسې خبرو. د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح بلاخر د مخالف ډلو غوښتنې منلې دي او خپل 33 کلن واکې پایتا د رسولو اعلان کړی دی. نوموړي خپل اختیارات مرستيال ولسمشر عبدالرب ربو منصور هادي ته سپارلې دي چې تر وخت مخکې انتخابات وکوي. علي عبد الله صالح د چهارشنبې په ورځ په دې ترسکی یو تړون هم لاسلیک کړی دی. نور حال د پامیر ساحل ناورو.
د تړون تر مخې به د ولسمشر صالح او د هغه کورنۍ ته له مقدمو استثنا ترلاسوي او د خبرې په هیواد کې د هغه ضد فعالین پارول دي او دوی بیا لوی مظاهره کړي دي. د چهارشنبې په ورځ په پلازمینې صنعا او تایس ښارونو کې په زرګونه مظاهره کوونکي موجود ول او لاریونونه یې وکړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر دې مهال د تاوتریخوالي پیښې او وړې نښتې هم شوې دي. په تایس کې یو کس عبدالناصر کمالي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي، له دې ګام سره د هغو کسانو قربانۍ په سین لاهو شوې چې د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره یې خپله وینه ورکړې ده او خپل ژوند یې بایللی دی. په صنعا کې د بدلون په څلور لاره کې د مظاهره کوونکو خیمې لمیاشتو راهیسې موجودې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په صنعا کې خلکو د احتجاج پر مهال د هغو کسانو تصویرونه په لاسو کې نیولي ول چې د صالح ځواکونو وژلي ول. دا مظاهره کوونکي وایي د دوی انقلاب سیاسي مشرانو او د هغوی بهرنیو ملاتړیو په خپله ولکه او لاسو کې اخیستی دی او یو کس حمزه الکمالي چې 30 کلن فعال دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، داسې هیڅ تړون به ونه مني چې د دوی مقصدونه نه پوره کوي. د حمزه په خبره دوی به څلور لاره نه پرېږدي. ولسمشر صالح دا تړون د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د سعودي پاچا په موجودګۍ کې لاسلیک کړ. د تړون تر مخې به په 3 میاشتو کې انتخابات کیږي. په همدې موده کې به د ولسي یووالي یو حکومت جوړ شي چې پکې به وسنۍ واکمن ګوند او د مخالفو ډلو غړي شامل وي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د یمن پخوانی سفیر عبدالله السیدی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي، د یمنی ولسمشر صالح د استثنا لپاره به د پارلمان غړي یو قانون هم منظور کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، صالح دای خبر کړی و چې واک پرېږدي او له ده سره په ټلیفون خبرې هم کړې وي. بان کی مون وویل صالح ورته ویلي چې نیویارک ته د درملنې لپاره ورتګ غواړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یو بیان په خبرولو ویلي، په یمن کې دا بدلون تاریخي دی او پر ټولو ښکېلو ډلو یې د تړون د ټولو برخو د عملي کولو ټینګار کړی دی. علي عبدالله صالح د تړون تر مخې اوس هم په اعزازي ډول د ولسمشر مرتبه لري. نوموړي پخوا هم په بیا بیا د استعفا ورکولو ویلي ول، خو دا لومړی ځل دی چې خپلواک یې سپارلی دی. صالح له 3 کالونو راهیسې پر یمن واکمن و او په مارچ کې د نوموړي پر ضد پاسون پیل شو چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي دي.
پامیر ساحل چې د یمن ولسمشر علي عبد الله صالح لخوا د واک پر خودو پاړی تاسو ته رپورت وړاندې کوو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، کراچۍ کې د امریکایي کونسلګری لخوا د یو کلتوري میلې تابع شوې و چې پکې د پاکستان او امریکایي سندرغاړو سندرې وهلې. دغه میله کې مشهور قوال امجد صابری قوالی واوروله. د موسیقي دغه میلې ته د راغلو وینا و چې د پاکستان او امریکا ولسونه د ترهګرۍ څخه کرکه کوي او دا ډول میلې جوړول به د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره د اهمیت وړ وي. دا مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دغه دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د شورو پښپا کراچۍ کې د امریکای قونسلګری لخوا فریر هال کراچۍ کې کنسرت وشو چې پکې د امریکای او پاکستان سندرغاړو او هنرمندانو سندرې او قوالی وویله. کراچۍ کې د امریکای جنرال قونسل ویلیام مارټن یادې شوې دستوري پرانیسته وکړه چې ورپسې په سیمه کې د امن او ازادۍ لپاره سندرې واورول شوې. دستور کې د مشرقي او مغربي ګډ موسیقي یا فیوژن سره اړول شوی سرودونه او قوالی دستورې ته راغلو خلکو ته واورول شو. دستور کې د ځوانانو او پیغلو څخه جوړې شوې د هنرمندانو ډلې د حیرانونکو چورلوکونو او نڅا په مټ اوریدونکو او کتونکو څخه داد واخیست. مشتاق چې د خپل کورنۍ سره دغه د ستوري تراغلی وو د هغه ویناوا چې نن سبا د موسیقي دغه ډول میلې جوړون ډیر اهمیت لري او دا ځکه چې
څو جو صورت حال پاک امریکن تعلقات کې هم بات کریں تو انتهای کشیدگی طرف بڑھ رہے.
دا وخت موږ وګورو د پاکستان او امریکای اړیکې د خرابتیا په لور روانې دي. دا ډول کلتوري دستوري د دواړو ملکونو په اړیکو مثبت اغیز لرلی شي. داسې دستورو څخه دا پیغام راولړیږي چې د پاکستان او امریکای دواړو ملکونو ولس د ترهګرۍ په ضد دي. داسې کلتوري دستوري کول پکار دي. دستوري ته راغلي وی بلې پیغلې دستوري په حق لا خپل احساسات مشال رډیو ته داسې ویل.
Very nice and I enjoyed it and I
دا ډیره ښه میله ده. ما ترې ډیر خوند واخیستو. زه باوري يم چې د پاکستان او امریکای د خلکو ترمنځ فاصله نشته. نن هم په دې دستوره کې د ټولو انسانانو د یووالي او امن سندره ویل کیږي او همدا زمونږ هیلې دي. د موسیقي دغه میلې ته راغلو خلکو وینا و چې موسیقي د ټولو نړۍ شریک ده او د موسیقي په ذریعه په انسانانو کې یووالي او نړۍ کې امن په اسانه راتلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو، اوس وخت رارسیدلې دی 19 پروګرام روښانه مستقبل چې دا پروګرام زموږ همکار منور شاه تاسو ته برابرۍ هر اونۍ. نو راځي چې دې اونۍ روښانه مستقبل کې په کوم موضوعاتو زموږ همکار تاسو سره خبرې کوي.
تعلیم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورت دی او کڅوک پکې وړاندې لا شي لوړې د کړې وکړي نو ډیر اوچتلې شي. خو پښتنو کې ځنې خلک داسې شته چې یا خو د سره تعلیم نه کوي او یا یې په زړه نازړه تر یو ځای ورسوي چې ور باندې دوی ته نه کار ملاويږي او نه روزګار. په داسې حال کې بیا د بنیادی تعلیم سره کڅوک یو هنر یا کسب هم زده کړي نو د عزت تر څنګه به په مادي توګه هم په خپل خپو ودرېږي. هنرونه لکه ترکانی، مصری توب، درزی توب، چمیاری او نور ډیر زیات دي او هر تن پکې ځان له خپل خوخي هنر زده کولای شي. خو په نننی پروګرام کې درته د بجلی د کار یا الکتریشن په حق لا معلومات درکو. د ضلع 400 په یو وړوکی بازار مندنی کې عمران خان د الکتریشن دکان کوي. نو مولې د خپل کار په حق لوي
د یو پیسو او د پکوشو موټرو شو ستلایزر شو ریګولیټر شو د دې ریګن کارم کوم او ستلایزر شولې یا یو پی اس شولې دا نوی سازوم او دې سره کالج چې کوم په هریچن کې دی عمر لري دی هغه کول او کړی دی نو سای کې الکتریکل کې داخله راسته هغه تر سه سهار ټیم کې ورزم او کلاسز پکې اخلم باقي چې کوم نه راوي سره دیم پروګرام میدار دی کم سټوډنټان دي پا کالج کې نو هغه سټوډنټانو سره پریکټیکلم اخلمه سټیبلایزر را کولاو کوم ترغه بار کې دوی کوم اشاره د سټیبلایزر کې دا اتوماتیک ریلی دی دا سرکټی دی را کولې نو په کالج کې کوم ځای ما دغه سرګرمي دا غواړم.
عمران خان وایي د غریبۍ لوجې د تعلیم سلسله جاری نشو ساتلې او دا هنریه په دکان کې زده کړې دا چې د الیکټریشن لپاره کورس څومره ضروری دی نو موري په دې پښتنه ویل
میټک نه باټ کوم یز بیا را لم دی پیل سره لم دی می شاګردي وکړه دا خیرا دونیم درې کړه شاګردي می وکړه خپل استاد سره او دا هوی سره چې کوم نه را دی د ورننګ پروګرام ټول زده کو نو اوس چې کوم خپل دکان می ستلې ده په دغه دکان کې ماته سردا کمزوري ده الله چې تھیوري سره لازمی ده اصل کې مسله جی د زمونږه د غربت ته د کلو کې دا مسله ده چې غربت ډیر زیات دی نو اصل کې نو سره د پیسو کمی او په دغه وجه موږ تم نشاګردی ته او دې سي ته هنر سي ته زرالم.
عمران خان وایي د هر هنر زده کولو لپاره کم از کم د لسم پوری تعلیم ضروری دی نور چې د الیکټریشن کورس نه کوم طالب علم فارغيږي سم د لاس ورته سنا سکار ضرور ملاويږي
زما خپل کم سوچ درم چې دغه کالج نه کم ټوډن فارغ شونه ان شاء الله چې هغه به داسې هنرمن جوړیږي چې هغه په ارزې کې ځان خپل دکان هم کولا وخلی شي خپل ورک شاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه به د دې معاشرې یو زبردست او یو ښه انسان چې کوم دی او یو ښه انسان کې هغه معاشرې ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو سیز د بجلی دی موټر دې بیلای دې اوبر یې سل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے ګرم او اسې کول شلو یا چې کوم نه غرض می دا چې د کوډ څومره استعمال شون نه راغون د بجلی دي نو زه هم چې اوسره یو پکې د موټر کار زده کی دا شانت کې دا سټیزر کار زده کی دا شانت کې چې کوم نه پکو کار زده کی ریونت د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې بده کې لوی مخلوق دې کې په صرف یو الیکټریکل کار کې.
عمران خان وایي چې هنرونه خډیر دي خو یوازې په الیکټریشن کې هم بیا یو شمیر شاخونه نور دي. د الیکټریشن په کار کې د ټي وی غانو فرجونو او ایئر کنډیشنونو یو ماهر منصور خالد تاجک له مپختلې د شوبې ته څنګه راغله هغه ویل
دې کې خو اصل مسله دا و چې زما د بچپن نه د ټیکنیکل لاین سره شوق او چونکی زما والد صاحب هم په دې فیلډ سره تعلق ساتو نو دا د وجه بیا رااله او دلته مې بیا یو درې کال ډیپلوما واغسته او دا غي نه پاس مې خپل کاروبار تا چې کم زما پلار چلو اغه ته واپس رااله. بیسیک شیخ چې کم دې دا خو تیوري ده چې تیوري به ته لازم وي چې په یو سیسټم پويږي چې کار څنګه کوي کورس ډیر زیات اهمیت لري نو دا غي نه پاس په بیا ته کم پریکټیکل ترাজি کړه. ما بیسیکلی اصل کې د نېشنل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي نه بایډاک کیږي چونکی زما والد صاحب زما استادم پاتې شو او اغه زنه ما بایډاک به یو ډیپلوما وکړه په الکترونیکی ټي وی سروس کی د دریو کالو.
منصور خالد تاجک د خپل روزګار په حق لوای
دنیا کې عام خلک چې ګورې نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئنه ما او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه ک دې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زه هم چې دا ډیره بهتر او ډیر د عزت کار دی د کاروبار مالک او ورثه کنا تا باندې لکه سبوج نشته تا باندې سپا باندې نشته کته یو ورځ ډیوټی کې کته دوه ورځې کې کله سره ورځې کې نو لکه دغه دغه د چې دغه پابندیانه پکې نشته دی د آمدن په لحاظ باندې زه هم چې دا ډیرو کارونو نه خري خه کافی آمدن پکې شته دی لکه هغه مهنت هغه عمرانه د څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سم ملاويږي دی کې خه کافی فایده شته دی.
نو مولي نو پختلی دا کاروبار یې کله شروع کړي او په هغه وخت او اوسنی وخت کې یې کار کم شوه کډیر شوه هغه وای
دا خو کم وختونو کې چې وتا لکه تقریبا د 1993 نه ځل کې دي کاروبار سره وابسته ما خو دا هغه وخت نه بیا چې څومره کلونه تیریږي نو دی کې بهتري راغلي راځه چې خلکو او وخت وخت ترقی کړي دا او دا شینه جدید شینه رال ال ایسیګان رال ال ټي وی ګان رال ال فرجونه رال ال دا وخت وخت سره زیاتیږي په خوا به کلی کې یو فرجو یا په یو خان کار وسته ار یو کور کارشته دي.
منصور تاجک وای چې په خوا ډېر مسلې وي کارز د کول او تعلیم حاصلول په یو وخت کې ممکن نه وو خو د موجوده دور ځوان کول په دې لړکی ډېر اسانتیا وی لري او په کار دي چې ګټه تر پور تکړي
وس خو موجوده حالات کې خو دومره اسانيان دي نوې کولتا دي زلمی کولتا چې د لسم نه بعد دلته زمون په لکه بالکل پدی کلی کې دا بالکل یو وړو کې کلی دی د ډیسټریکټ 4 دی خو پدی کې هم بلا تقریبا درې سلور انسټیټیوټ دا شته چې هغه بالکل تکنیکی تعلیم ورکوي، خو باقاعده د هغه ډیپلوما ورکوي، د هغه سرټیفیکیټ ورکوي. او بل دا فائدہ ده چې دې د خپل ک تعلیم فردر جاری ساتي، نو ودي ساتي جاری، خو لکه دې کې دا ده چې دا یو هنر والی ده، د ټولو مر په کاری کې ده، د نزا یکیږي نه.
نو موله زیاتوي چې د دې هنر سره شوق لري، نو د معمول د کار نه علاوه هر وخت سناسه نوې برقی آله جوړولو باندې هم کار کوي، او یو شمیر آله یې تیاری کړي هم دي.
یره ټیکنیکل لائن کې خلک ادا دي چې زمون خلک ادا سي چې کنټینیو زمون کار دي، او کار دا دي چې د دینه چټی نه کیږي. خو به حال بیا هم چې کله موږ تفارق ته مينو ګورو چې یاره ځان د پاره دا سي دي علاقې د پاره د اسانتیا سيزونه جوړ کول، که اوس ما سره هم دی علاقه باندې په دې سیمه باندې زیاتر د بجلی بحران دی، بجلی نشته، جنریټرو مسلې وي، نو هغه لمه دا سي یو سرکټ جوړ کړي دي چې بجلی لاړ شي نو اټومیټک جنریټر لائن را وڑی او جنریٹر چ سٹارٹ شینو تا نہ نہ بجلی خراب ہے، نہ فیوزونا کئی نہ جنریٹر تسا نقصان دے، او کھل بجلی راشی نو اگر اٹومیٹک بجلی وڑی واپس پل لائن تا، او جنریٹر چ کم دے نہ اگے تبیا یو بیل لگے دے نو اگر سائرنو کینو چ کل اگے خپل پیریڈ برابر شی 4-5 منٹ نہ اگر اٹومیٹک اف شی. ما خو دی وڑی کے بلا خلق لا جوڑ کڑن، او ډیر زیات کامیاب هم دي، ځکه چې دې کې چونکه دا کوم منګ لوکل لغه دغه استعمالو چینج اور چې کوم په لاس باندې استعمالیږي کنه، دا او ما غا ټایپ چینج اور دی، خو دا صرف دومره دی چې دا الکترونیک دی، د خپل خودکار کار کوي، دې کې بیا د انسان ضرورت نشته چې دې لین واړو لین راوړی دغه حساب دی.
منصور خالد تاجک زیاتوي نوی کله پکار دی چې د تعلیم ترڅنګ یو هنر هم زده کړي، ځکه چې په ژوند کې ورته کله هم حاجت پیښېدل شي. بلخوا عمر زاده چې په خپل سیمه کې د بجلی د ترانسفورمرو یو ماهر استاد ګڼل کیږي، وایي د وړاندې نه یې سوچ کړی وو چې مستقبل کې ورلا څه کول پکار دي.
نو تقریبا چې میټرک چې موږ غواړو نو باندې ته مو اساس وګورې راځي چې را سپنی د ول پکار دي، چې تعلیم په تمه لګي چې مکمل به نه مکمل به نه کو اکثر هم نو ګرین کې ته ملاو نشي
عمر زاده وای په دې کاروبار کې هر ډول حالات سره مخامخ شوه، خو کله یې هم حوصله نه ده بیللې. دی وای
بیا په ومندو کې ځنه دکان نشته، انده کې بیا د ستن په وته پون نه په ومندو کې په تقریبا درې ځای ماته شو هسپتال کې د علاج او راډ مړي په کور او راډ کې اوسه پوری په راخ پکې ستن دي. هغه نه بعد بیا د تکلیف تراله مندنی کوم نن دغه وی څنګه زاچا سب غب شپ له ګوګل کار مرو کو نو فټ راست مرو و مې چانه کو نو خار ته لګل او ابدی ولا او دل تر پر خلکم خندل دې څه څه سمور کار نم دی هغه شرکاري کار دی موږ زاچا سب غب شپ له ګوګل دغه کی ناس مشغول بیا ختم لا پورا جوړ شي نو ناري به په لګو ورځ کی یو تر سمور باندې ویندې موږ لري هغه نه بعد بس وبدې ولا موږ ته ویل چې موږ خار ته ولونو د دې ځای جوړ کار دي سیره دي بس دا څنګه تیریږي. نو
عمر زاده وایي د ترانسفورمرو نه علاوه د پکو او د بجلی د موټرونو د مرمت او وایندینګ کار هم کوي. د نوی کول په نامه خپل پیغام کې نو موړی وایي
بالکل خدای قدر دې عزت روزګار دې خپل ته به کار دې کوم کې زمانی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کی چې به زور نشته چې به دباو نشته د خپل مرضی مالک دې هغه چې زه چې دا اچار کار کو لا بشي کنه نو بس چار به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو ممکن زمونږ خو له اخی غریب دې زمونږ وسه شته بس نشته یا خو تعلیم ولې ته نشو سوې نو زلمی کول ته دا بس درخواست چې بزل له دغه څنګه په ارکم پنچی زورینو چې واځي خامه خا دې الیکټریشن وږي دنیا نور روزګارونه کوم دي سره څونر پکار دی هغه پکار راځي دا هو څونر سره سره تعلیم خامه خا کم از کم میټرک نه مخ هو کم تایم می پکار نو څنګه تعلیم مو کی څو سره تعلیم یا څو هنري دا دوا کار د دې اسانی په هنر علی دی چې له مسره تعلیم
عمر زاده زیاتوی چې د تعلیم بغیر ژوند د تیرو ډاک دی او د هر کار زده کولو لپاره اولنۍ پوړۍ د تعلیم نه شروع کول پکار دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خار او آباد اوسئ.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو:
MASHAALRADIO.COM.